په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د دوشنبه ورځ ده، د کب یهود میاشتې اوومه، د فبروري میاشتې شپږویشتمه. په دې خبرونه کې اوومه ورځ پروګرام هم خپریږي، خو خبري برخې څه کم دیرش دقیقې ده چې وروسته یې معرفي کوو. اوس خبرونه. نن دوشنبه، د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو واکسیناسیون پیلیږي. لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق سي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول سوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزڼ ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزڼ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یوه څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اوتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی له هڅو مننه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د تیر میلادي کال په میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اوتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه یې د اوتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اوتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې 14 کانونه سروې سوي او د 14 کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ کړی چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره سول. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړې چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرایلي رسنوی خبر ورکړی چې که هوکړ وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. دا هم ویل سوي چې اسرایل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا سل تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریه په یو دشته کې د یو ماین په پرونی چاودنه کې څور لسکاسن وژل سول. د سوریه سانا دولتي اجنس لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ترورستانو لخوا د یو پاتسي ماین په چاودنه کې څور لس ملکیان وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل سو شمیر دیار لس شوولی وو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې هم شامل دي. دغو کسانو په یو دشته کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یک شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې او وی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبه په ورځ په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو پر اتلسو اهدافو حمله وکړې. دا حمله په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي اغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا او بریتانیا په دغسې حملو سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنگي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې اته ساحه ویشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم ور دی چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي اغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي، خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حملې کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګری ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوي ځنګړي استازي ټاکلې هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
د امنیت شورا لپاره د ځنګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګری ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy.
په یو مرکه کې اوري چې نوې ځنګړي د افغانستان لپاره څه کولای شي.
وضعیت البته تشریح کولای شي، لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځنګړی استازی ولري، هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
په هرات کې زلزله ځپلی وای چې د 15 میاشتو له تیرودو وروسته هم د کورونو پر غولو کې لاسنیوي نه دی سوی.
لږ خوشته کومک نه دی، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسته نه نو یو خیمه د خیمو د خوا وخت نو اړه یو دوه فامیل ته او درو فامیل ته د خیمو ورته وی دا
د اوتریش پولیسو ویلی چې د دریو شوزو په وجنی افغان تورن په ناغشتون کې په لمړنوي تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی.
پولیسټین کونټین ان دین ورډلیش لوکال
پولیسو د دریو خزو مړی کاش کړل چې د چړو سخت گزارونه پر شوی وو. یو مشکوک کس هم دې سیمه ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو وسکران افغان ته بعد
کندهار کې له پاکستان قاچاقي پلمیټو د لزګونو فابریکو د تړل کېدو لپاره لار هواره کړی.
دغه د پاکستاني پرمیټو چې را شروع شو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لسول اوس په لاله لسکاسه نه کاسه د استعداد را سره اخته.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې و مورات پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یوه ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
For the United Nations
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy
تمه ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیری اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلی وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوړي، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټول نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې دوه نیمو کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړی، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سوي. طالبانو له لوی سره د دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولی. سفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکه پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه، بشري جنایتونه ترسره کیږي، د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل، نو دا مهمه ده. که څه هم ملګري ملتونه یوه نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې، تر ټولو معتبر سازمان دی. او بیا نور هیوادونو چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې کې ډېر تاثیر و نه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري، هغه وضعیت چې اوسمهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي.
طالبان د ملګرو ملتونو له ادرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي، هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت، د دې جنایتونه، د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده، هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسې بیا خپریږي. لہذا دې نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسیونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي، نو دا افشا کیږي. دا
لیونه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لیازا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مخالفت کوي، ځکه د ویر لري
که د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي؟
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزندوي یا پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره که چیرې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع، د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راشي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نشو ورته ویلی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعثي چې حد اقل افغانستان د نړۍ دپاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حد اقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلور ویش ساعته
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یک شنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټې جمعې شپې ناوخته درې ښځې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د ویانا د پولیسو په یوه اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړونکي په حضور کې شوي، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل:
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پرې شوي وو. وروسته یې د عامل د نیولو لپاره هڅه پیل کړې چې په نتیجه کې یې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو وویسکران افغان ته بعدی د پولیسو په توقیف کې د پوښتنې ترې کیږي. دغه کس د چړې په واسطه دا برید کړی. په دې اړه د جنایي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کیږي.
د ویانا په شلمې ناحیه کې چې د ښار نسبتاً بې وزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوې درې ښځې چینایي بلل شوې چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 23 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوې. د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړی. د اغلی راب په حواله اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي. له دې ډلې د 2021 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور څلور افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو. هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هېوادونو خلاف له افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونه ښوده. جرمني، اتریش او ګڼ نور اروپایي هېوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بېلابېل داوطلبانه او آن جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډب کړې.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیر شوي، خو د هرات ځینې زلزله ځپلي وایي چې په دې زلزله کې د ویجاړ سویو کورونو د رغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی شوی. دوی اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپله به هم زیان وګالي. دا هغه کورونه دي چې په دې وروستۍ زلزله کې یو څه زیانمن شوي وو.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله او له هغه وروسته د پسلړزو له عمله زیانمن شوي ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوي. دوی وایي اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شي او خپله به هم زیانمن شي. د هرات د زنده جان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو بصیر احمد وایي اوس یې د ژمي د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور تر څنګ یوه لنډمهاله سرپناه جوړه کړې ده.
هغه کور چې موږ پکې اوسیږو دوی د کور شاوخوا سروې وکړه، ویلې چې 70% ویجاړ شوی او داسې دوګنی وړ نه دی. له همدې امله مو پرېکړه وکړه چې موږ د کور یوه برخه خپله چپه کړو ترڅو چاته زیان ونه رسیږي او پر چا چپه نه شي. خو له بده مرغه د زنده جان ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې د موسسو بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې چې دا کورونه بیرته ورغوي.
د زنده جان ولسوالۍ د تقی نقی کلی اوسیدونکو نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغه کورنیو د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوشاله کومک نه دی، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه. نو یو خیمه د خیمو د خو نو هر یو دوه پامل ته او درو پامل ته د خیمه ورکول شوی ده. نو بل هم نور په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ شي یو ور دوه نو کومک سره یو اندازه. نو نور داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړولو لپاره د سرای او د دې د ګمبز د جوړولو لپاره کم اقدام نه لري سوی ده.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې خودل شوی، خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځانی زیانونه واوښتل. د هرات ښار اوسیدونکي شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونه په جدي توګه نه دي کتلي او تر اوسه یې د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اوریدلی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نیم ترقی که در بالا قرار داره.
زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې پورته نیم پوړ واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چت یې هم درز کړی. زه دې ته اندېښمنه یم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه پس لرزې یا بل زلزله راشي زموږ کور به په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړو چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله باندې 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمیر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس احمد الله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیايي بانک تېره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په نحو ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزله د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشوه چې د ځاني زیانونو تر څنګ ستر مالي زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوږو لزګونه فابریکې د دې لپاره تړل سوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. پدې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسولان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 180 فابریکې فعالې وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعالې دي.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادی فابریکې مسول بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سرهخته و، تقریبا 14 کسه 15 کسه سرهخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس په لالن لس کسه نه کسه د استعداد سرهخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مرته کړی دی او غلی مرد دې سره په مجلسو کې نستلی او دې ته مدا پیشګوې کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله 15 کاله په جې کسب چیر کړی دي خواري زارت رکی راپورته سیوی دي. اما اوس لاس تر زنه ناس یې ریډی ته مخسوې ده، یو بل داس کار ته مخسوې ده چې په هغه نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی پسمیږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیه مسولین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې 40 فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیه مسول ندا محمد حکمل وای د دغه فابریکو د تړل کېدو یو ویلات د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پاله لورل دي چوس دی وسلو اچا سره ټټسیو دی چلويش یا پنځه دی شپاته دی نور ګډه فالسولې یا د ملک سوته دی ستونزې دا دی چې پاکستاني وادسه پلمیټ روان دی په کاچکی ډول چې موږ بوران نه لرو الته بورار ځانه ده نو الته پلمیټ جوړیږي په کاچکی ډول د تر اوړي افغانستان ته موږ بازار ګرد را خراب کی را پال جتی او هغه نور مواد مو سره غریز موږ هغه یوازې صفا براده بل هیڅ شي نه سره شکی صفا براده د چا کتلې سي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنوي قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعال او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا غو شاتوي شکاله مې کیږي کار کوم د کارخانه کې وس بیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تګونی کار د ورځ پجریان کې درلودي وس تقریبا چیش کونی کار لرو یوانه بل ورځ دا کار پنځه.
نانو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې چې کار کوم او مش کار راځي وس به خراب شوی دی یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مرده فارغ خلګي کور بچان نه پسې دي کړي په ځای کې پراته یو.
حتی مو کرچی په دیاړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com azadiradio 24 ساعته.
په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د یو داسي سیستم چاره پلسوي چې د اوبو په څاسکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي. د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلي کوي.
د غزنی شاروالی چارواکی وای د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې د زرغونتیا د لا پیاوړي توب لپاره د قطرهي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شنبه په ورځ دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت شاروال مولوی محمد نبی حمزه ترڅنګ یو شمیر چارواکو ګډون کړی وو. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلی شاروال رسنیو ته وویل د غزنی شار شاوخوا د 60 کیلومتر سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ سي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزني ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما، د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دو پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم ده او بل حفر چاه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شارع کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شارع ده د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلب یې وسو انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امیز ته نهایي سي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي. خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ سي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کور بایم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کرونا هم خطرناک ویروس کشف کړی، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو لسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته ښه خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاري چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزه کوم سره د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت لاسته درنو نړیواله څل لاس نه دور کړی.
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نکړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چې اسلامي امارات ګډون کړای وي شاید یو رقم ضربه لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه دا یو داسې دغه شي دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدله شرایط پر راځي. امارات اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوسه پوری دماغ خپل ځای ته مدیر
راځي. افغانستان کې د انزوري رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تیروي. ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده. ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکي د دغو عکسونو ټولو ته ساور کولو باندې.
ویلی چې شیز مرکزونه کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی 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 روایت کردیم که حقوق زن یعنی چی؟
فکر کوم په دغه بشری توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابی کول دي دا پروسې لپاره چې پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللی او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول یې ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړي. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړې برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرانه اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربدل شوي وو له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی که هم ډیر څه مې بزان باوري شو ډیر څه مې ترې نزده کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوالې ټولنې سره اړیکې نه خرابوي خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیکه تېروتنه کړې ده.
په خواشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړه په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای، خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعګن دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی لان لرل.
مجلس افغانستان فلهذا ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنی نه ده د ده څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مار ته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخکې شوي دي د دې د حل لپاره باید د اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلخوا داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختوونکو پروګرامونو اورېدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 او 15 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بلاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړي دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دوراني د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وې. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهی غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسی کوم جادوی اثر نشي کولای چې له فشار به طالبان بشری او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاء الحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولای شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکه کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتبولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلې.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د لیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 16مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامې بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافو نه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبینو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 500 کلونو خصوصا تیرو 20 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم ډیر څه مې ترېنه زده کړل.
او وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګوه، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سختې نیوکې هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامته کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایرې پرېږدئ، له دې کاره لاس واخلئ، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي دغو عکسونو ټولو ته په سا ورکولو باندې.
د ازادي رادیو له میلیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
مونږ پر رسنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاړکې لرو، دا شانتي پر رادیو کې غږ ته، او همدارنګه په نورو رسنیو کې یا په انځوریزو رسنیو کې انځور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي، دا پروسې لپاره چې پر رسنیو باندې چار، پر رسنیو باندې فشار، پر رسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر 10 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 150,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشت اکمالات په خواه که ده ورته و بزا و بسا مطمئنیم چه تر واندازه پوری بشیوی، خو بیا هم تشخیصی وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینې تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غاپریدۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالی د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوند غونډې ته ویل ډیورنډ کرښه هیڅ کله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او یا خطر سیمه خاردار په تیر کړی دی پاسپورت او ویزې تقاضا کوي، دا ویزا او پاسپورت قطعاً قابل قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تسلیم دی دوی به سبب دی سي چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واورئ.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلې، خو ښاغلی عباس یې پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بل خوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانګزي څرګندونې ځان غوښتنه بللې او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو او ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د حق خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړ.
او په ټولنیزو رسنیو د خوص هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خبرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکه پارول چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرد پر ځای په یو ولسی ډیرا یا دودیز هوټل د خړنځای په چیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي تازه یې د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړی. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2V په نوم باندې نوي ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چېړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولی په 2 ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې ته کسپینی واوختي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.